استفاده از درون ها در مقابله با بیماری ملاریا، معرفی لپتاپ پیشرفته و سری شرکت ایسوس و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما برنامه هفتهوار کاروان مشاهده میکنید. کشور تانزانیا برای مقابله با بیماری ملاریا از درون ها استفاده میکند. این درون ها یک نوع مایع دارای سیلیکان را روی مزرعه های برنج میپاشد و این مزرعه ها اکثرا پر از آب است و مکان مناسبی برای تخم گذاری پشه ملاریا محسوب میشود. شرح بیشتر در این گزارش. متخصصان بخش جلوگیری از امراض روش تازه‌ای را برای مقابله با بیماری ملاریا روی دست گرفتند. در این روش مناطق آلوده با پشه ملاریا شناسایی شده و توسط درون‌ها نقشه برداری می شود و سپس این مناطق توسط همین درون‌ها دواپاشی می شود. در جزیره زنزیبار تانزانیا مزرعه های بزرگ برنج که اغلب پر از آب است مکان مناسب برای تخم گذاری پشه ملاریا محسوب می شود. محققان با استفاده از درون ها بر مزارع برنج دواپاشی می کنند. دکتر بارت نولز، پژوهشگر ارشد برنامه محو ملاریا در جزیره زنزیبار، میگوید که نخست میزان آلودگی آب یک صاحب بررسی می شود و سپس سمپاشی صورت می گیرد. آقای نولز تحقیقات گسترده ای را در شرق و جنوب افریقا انجام داده است و در حال حاضر مشاور سازمان صحی جهان می باشد.
تأثیر هر بار سمپاشی در حدود 3 تا 4 هفته دوام می آورد و سپس پرده بیولوژیکی آن با خودی خود می شکند و تجزیه می شود و پس از یک ماده و پاشی دوباره پرده دیگر روی آب قرار گرفته و شما کنترل بیشتر بر پشه ها می داشته باشید.
این ماده سمی که برای از بین بردن تخم های پشه ملاریا به کار برده می شود ایکواتاین AMF نام دارد و گروه بررسی سازمان صحی جهان آن را ارزیابی کرده است. این ماده در آب پخش می شود و از نموی تخم پشه جلوگیری می کند. با انجام این کار امید است شمار پشه های انافیل که انتقال دهنده پرازیت ملاریا می باشد در این منطقه به طور چشمگیر کاهش یابد. سمپاشی توسط درون ها یک پروژه آزمایشی است تا دیده شود که آیا مسئولان جزیره زنزیبار را در محو کامل بیماری ملاریا می تواند کمک کند یا خیر. بر اساس گفته های گروه پژوهشگرانی که این منطقه را سمپاشی می کنند، استفاده از درون ها ارزان ترین طریقه جلوگیری از افزایش نسل پشه ها است. گایدو والتر، عضو پروژه درون ها برای ملاریا، در رابطه چنین می گوید.
یک درون با سرعت پرواز می کند که می توانیم آن را تنظیم کنیم. یک هکتار زمین با 10 لیتر مواد سمی 3 دقیقه وقت می گیرد و اگر 1 ساعت را محاسبه کنیم، می توانیم 8 هکتار زمین را سمپاشی کنیم.
در این آزمایش اولیه، درون بر فراز مزرعه برنج پرواز می کند. در آبهای ایستاده این مزرعه تخمهای پشه وجود دارد. ماده چسناکی که روی این آب پاشیده می شود، تخم پشه ها را می پوشاند و باعث می شود تخمها نمو نکند و پشه هایی که تشنه خون هستند رشد نکنند. عمر خطیب و دهقان این منطقه در مورد استفاده از درون ها به طور عموم در بخش زراعت خوشبین است.
حالا می توان از آن برای محو تخم پشه ها استفاده کرد، اما بعدا حکومت می تواند این درون ها را به گونه تنظیم کند تا برای پاشیدن کود کیمیاوی به ویژه در مزرعه های برنج به کار برده شود. امروز اگر بعضی از مواد ضد آفات بر مزرعه ها پاشیده نشود، به خصوص در منطقه ما، زمین حاصل خوب نمی دهد.
کمپاین محو بیماری ملاریا در جزیره زنزیبار تا به حال موفق بوده و سطح شیوع بیماری ملاریا را پایین آورده است. بر اساس گفته های مسئولان کمپاین محو ملاریا، در برخی از ساحات این جزیره شیوع این بیماری از 40% به 10% کاهش یافته است.
په امریکا کې او د عیسوي کال په وروستیو کې د مالونو د انتقال لپاره یو ډیزاین شوی روبات خرڅلاو ته وړاندې شو. اوس پوښتنه دا ده چې څوک تیار دی دغه 2 ټیره لرونکی روبات وپیری او ترې ګټه واخلي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د جیتا روبوت د خپل جوړونکو د تعقیبولو پر مهال خودل کیږي. دغه روبوت د تڼۍ په کیکاګلو سره چالان او ګل کیږي. د امازون، فیډکس او فورت پشان لوی شرکتونو له دمخې د مالونو د انتقال روبوتونه ازمویل دي. دغه روبوت یو ایټالوي شرکت جوړ کړی چې وزن یې څه باندې 22 کیلوګرام دی او بیه 3250 امریکایي ډالر ده. دغه روبوت ته جیتا نوم ورکول شوی چې په ایټالوي ژبه کې د خوندور سفر په معنا ده.
جیتا یو سیار روبوت دی چې تاسو ورسره په پیدلونو کې تګ کولای شي او د موټر پر ځای ورڅخه د لږ بار د انتقال لپاره کار اخیستلی شي.
په پیادرو کې تیریدونکو یوې ښځې د جیتا روبوت وازمای او هغه هر خواته تعقیب کړه. د جیتا روبوت په تلیفون د چیرې د پیژندنې په ټکنالوژي او جی پی اس نه اداره کیږي، بلکې د ښاغلی شناب په خبره په خپلو کمرو او سنسرونو سره خلک پرخه کوي او له هغه وروسته تعقیبوي. د جوړونکو شرکت یو بل چارواکی ګریګ لاین وایي د دغه روبوت له جوړولو څخه هدف قدم وهلو ته د خلکو تشویقول دي.
After a year and a half of research and design, we decided
له یو کال تحقیق او ډیزاین وروسته مو پریکړه وکړه چې خلکو ته باید داسې یو وسیله جوړ کړو چې له دوی سره په قدم وهلو کې مرسته وکړي، نه دا چې دوی پکې سپاره شي.
د سٹارشپ ټیکنالوژیز په شان شرکتونو د خپل روبوټونو لپاره د بستو د انتقال منظم پلانونه جوړ کړي. دغه شرکت خپل مشتریانو ته قهوه او د غرمې ډوډۍ په 2 ډالرو لیکدوي. تر دې دمه دغه شرکت له شپږ ټایر روبوټونو څخه د پوهنتون په محوتو کې کار اخیستل کیږي. دغه روبوټونه شاوخوا 10 کیلوګرام بار لیکدولی شي. د سان فرانسیسکو په ښار کې میش دغه شرکت غوښتل چې دغه روبوټونه په مستقیمه توګه په مشتریانو وپلوري، خو له دغه نظر څخه تیر شو ځکه هر روبوټ یې باید 3000 ډالر خرڅ کړی وای. د امازون شرکت هم په دې ته ورته روبوټونو باندې ازموینې کوي چې د متحده ایالاتو په یو شمیر محدودو سیمو کې خپل مشتریانو ته د هغوی مالونه انتقال کړي. د فیډکس شرکت هم د پیزا هټ، والمارت، ټارګټ او والګرین له شرکتونو سره په ګډه همکاري د مالونو د انتقال خپل روبوټونه ازمایي. خو د اوس لپاره یو هم د سټارشپ د شرکت 5000 روبوټونه نه لري. د سټارشپ شرکت هم د اوس په سلګونو روبوټونه د خلکو د مالونو او بستو د انتقال په خاطر په کار ګمارلي.
زه فکر کوم په نږدې راتلونکي کې به خلک داسې روبوټونه وویني چې د دوی د تصور په خلاف به حاصل نه کړي لکه څنګه چې دوی په فلمونو کې لیدلي. روبوټونه به داسې وسیلې نه وي چې کټمټ به د انسانانو او حیواناتو په شان وي. د اوس لپاره د روبوټونو د تولیدونکو شرکتونو ترمنځ نظریه داده چې د مشتریانو او بیلابیلو صنایعو د مشکلاتو د حل لپاره روباټیکي وسیلې جوړ شي. لازم نه ده چې انسان ډول وي. د مثال په توګه الیکسا یوازې د غږ تولیدونکي وسیله ده چې په طبیعي لحاظ یو میخانیکي وسیله دا خو خپل کار په ډيري ساده باندې اجرا کوي.
د مالونو د لیک دوړه روبوټونه تر اوسه یو شمیر مهم محدودیتونه لري. د سٹارشپ روبوټونه تر دې دمه د بارولو پر وخت او پلار کې د لارمندنې په خاطر ډیر نظارت ته ضرورت لري. مشتریان هم باید د تلیفون خپل اپلیکیشن چک کړي چې روبوټ وایي چې ته ولاړ شي او د رارسیدو په وخت یې سر خلاص کړي. د جیتا روبوت ډیرو خلکو ته لا تر اوسه د استفادې وړ نه دی، خو جوړونکي راتلونکي ته خوشبین دي. ښاغلی شتاب وایي موږ تمه لرو چې ډیر خلک به د جیتا روبوت خوښ کړي او د لنډ واټن قدم وهلو او په پارکونو کې د ګرځېدو لپاره به یې وپیری.
د موبایل تلیفونو تولیدونکي شرکتونه د خپل مشتریانو د ساتلو لپاره په خپل تولیداتو کې بدلون راوستلو ته دوام ورکوي او یو بل سره په دې برخه کې په سختي سیالي اخته دي. په 2019 کال کې د موبایل جوړولو څو شرکتونو د قات کېدونکو او دوه سکرینونو لرونکو تلیفونو جوړولو ته مخه کړه. په دې لړ کې د مایکروسافټ شرکت هم د سیالۍ ته ودانګل. نورحال ریپورت.
په مارکیټ کې لنورو موبایل وسیلو سره د سیالي کولو لپاره شرکتونه خپل وسیلو ته کمرې ور زیاتوي، خو ځینې وختونه د یو تولید معرفي کول ډیر مهم وي. که څه هم یو متل دی چې وایي کتاب ته باید د پوښ لمخې ونه کتل شي، خو مایکروسافټ غواړي چې دغه تولید د ظاهري بڼې لمخې وارزول شي.
موږ فکر کوو دا د محاسبې د راتلونکي نسل پایل دی. موږ دغه مرحلې ته ورداخل شوي یو، په همدې خاطر دغه اعلان کوو.
مایکروسافټ په دې وروستیو کې د سرفیس نیو او دوو په نوم دوه ښیښې لرونکي وسیلې وښودلې. مایکروسافټ دغه کار وروسته له هغه کوي چې د سامسنګ، ایل جی او واوی شرکتونو هم دې ته ورته وسیلې جوړې کړې.
I can flip it into a tablet mode so I can be taking notes as a tablet.
د ټابلیټ په شکل یې عیارولای شم چې نوٹ پکې ونیسم. کوو غوړم بیرته راغونډولای شم. که و غواړم چې د کمپیوټر په بڼه بدل کړم، کیبورډ را باسم او قلم لري کوم او یو بشپړ کمپیوټر ورڅخه جوړوم. د مایکروسافت شرکت اوس د هغو وسیلو جوړولو ته مخه کړې چې ډېر تمایل ورته موجود دی. موږ اوس وینو چې د انعطاف منونکو او دوه سکرینو درلودونکي وسیلې جوړوي، داسې وسیلې چې ښیښې لوی دي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا خلک په رښتیا هم لوی ښیښې غواړي؟
دې ډول وسیلو ته اوس ډېره تقاضا نه ده موجوده. ډېره توجه قات کېدونکو وسیلو ته چې د دوه ښیښو اسانتیا تر یوه حده پکې موجوده ده معطوفه ده.
مایکروسافت وایي دا ډول وسیلې موثریت زیاتوي.
کله چې په دوه سکرین لرونکو وسیلو کار کوئ، موثریت یې 40% زیات وي. دې کار موږ دې ته وهڅول چې دوه سکرینونه لرونکي وسیلې تولید کړو چې د خپلو مشتریانو موثریت زیات کړو.
خو دغه وسیلې له یو شمېر ننګونو سره هم مخامخ دي.
د مایکروسافت د دوه سکرین لرونکو وسیلو یو نیمګړتیا دغه سیم دی چې د ښیښې په منځ کې ښنه ښکاري.
مایکروسافت لا تر اوسه د دغو وسیلو بیان نه ده معلومه کړې، خو بیا یې ښایي د خرڅلاو په برخه کې ټاکونکی رول ولري.
در این قسمت برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای مرتبط و تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف انعکاس یافته و مثلا میشه در این بخش تجلا جنوری را با خود داریم. سلام شما جان.
لوجا سلام خدمت شما خدمت بیننده عزیز. پس هم گزارش جالب از جهان تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میشه.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، فرانسه به شرکت چینی هواوی اجازه داده است که در ترویج شبکه 5G در فرانسه سهم بگیرد. اما مقامات فرانسه همچنان اعلام کردند که آنها حق بازرسی تکنولوژی شرکت هواوی و هر شرکت دیگر را در صورتی که بر امنیت ملی فرانسه تهدید پنداشته شوند دارا خواهند بود. بعد از وضع تحریم بر فعالیت‌های این شرکت در ایالات متحده، شماری از کشورهای اروپایی هم روی چگونگی دادن اجازه به این شرکت در کشورهایشان بحث می‌کنند. مقامات آلمان در حال حاضر روی این بحث می‌کنند که به این شرکت اجازه فعالیت بدهند یا خیر. شرکت هواوی مانند شرکت‌های نوکیا، اریکسون و سامسونگ تا حدی از فروش‌ها در اروپا بهره‌مند شدند. در گزارش دیگر باز هم از چین، نمایشگاه جهانی تولیدات 5G در شهر بیجینگ برگزار شد. در این نمایشگاه پیشرفت‌های تکنولوژی اقتصادی چین برجسته ساخته شده بود. این همایش از طرف حکومت چین و بخش پیشرفت ملی تکنولوژی و وزارت علوم چین میزبانی می‌شد. برخی از نمایش‌های تکنولوژی برای آینده در این نمایشگاه بیشتر چشمگیر بودند. در حال حاضر تکنولوژی 5G در سراسر چین بیشتر طرفدار پیدا نموده است و تولیدات 5G مانند ربات 5G، تولیدات خودکار، مراقبت‌های صحی هوشمند 5G، ویدیو و غیره از جمله استفاده گسترده تکنولوژی اینترنت سریع 5G در چین می باشد. در این نمایشگاه برخی از تکنولوژی‌های پیشرفته بر استفاده روزمره در منزل نیز شامل بودند. دانشمندان و علاقه‌مندان تکنولوژی از 40 کشور جهان در این همایش که بیشتر روی تولیدات 5G چین متمرکز بود شرکت نموده بودند. در گزارش دیگر در مورد تولید هواوی، شرکت تلفن‌های هواوی اولین بار تلفن ارزان‌تر هانر V30 را با گزینه اینترنت 5G به قیمت نازل‌تر معرفی کرد. این تلفن که با اینترنت 5G کار می‌کند، جای دو سیم کارت دارد و با خدمات 3 شرکت چینی ارزی خدمات تلفن چین کار می‌کند. این تلفن‌ها با نصف قیمت تلفن‌های هواوی فروخته می‌شوند. زیبایی تکنولوژی هانر مانند تلفن‌های هواوی بوده و با گزینه‌های بالای آن دیزاین شده است. در خبر جالب دیگر در مورد موتورهای بدون راننده، در یک منطقه رهایشی شهری در چین برای اولین بار موتورهای بدون راننده برای حمل و نقل باشندگان منطقه استفاده می شود. یک مجتمع رهایشی در شهر گوانجو در جنوب چین موتورهای بدون راننده را معرفی کرده است. این موتورها چارج می شوند و به بطری کار می کنند. در این موتورها 4 سیت وجود دارد که هر بار می تواند 4 نفر را منتقل نماید. مردم از استفاده اپلیکیشن فرمایش موتور بدون راننده را که با گزینه شناسایی هویت کار می کند استقبال کردند. هر موتور با لوازم خاص برای مسئولیت مسافرین دیزاین شده. و در خبر آخر پایگاه مریخ الهام بخش خانه های قابل بازیافت برای زمین شده است. در ساختن این خانه سیبودی از تکنولوژی کار گرفته شده است که برای ساخت خانه های نمونه اولیه برای فضانوردان ساکن در مریخ استفاده می شود. AI Space Factory یک شرکت طراحی و معماری مستقر در نیویورک $500,000 از ناسا برای ساختن پایگاه مریخ توسط چاپگر سیبودی دریافت کرده است. این پایگاه از مواد ساخته شده که ممکن در مریخ یافت شوند ساخته شده است. اکنون این شرکت یک نمونه دیگر را برای استفاده در زمین بر اساس همان اصول سبز ساختند. در حقیقت آنها از بخشهایی از مدل مریخ خود استفاده مجدد کردند. تیرا اولین ساختمان بازیافتنی جهان خواهد بود که به خودی خود قابل بازیافت است. قرار است این خانه ساخته شده توسط پرینتر 3D به شکل دو منزله در ماه مارس برای بازدیدکنندگان در نیویورک به نمایش گذاشته شود. شرکت ژاپنی نینتندو سویچ اولین بار کنسول گیم به زبان چینایی در دهه دسامبر در چین عرضه میکنه. کنسول به زبان چینایی حدود $300 قیمت داره و زمی از او گیم معروف ماریو کارت به زبان چینایی میباشد. این کنسول تمام گزینه های بازی گیم ها را مانند سایر کنسول های گیم داره. شرکت فیسبوک اعلام نمود که در همکاری با شرکت گوگل بخش انتقال عکس و ویدیو و ذخیره گوگل اضافه کرده است. شرکت فیسبوک با داشتن میلیاردها کاربر و محتوای آنلاین اکنون برای حفظ معلومات افراد گزینه انتقال عکس و ویدیوها را به جیمیل و آخذه گوگل می‌کند. یک مبتکر تکنولوژی در شهر نیویورک دپل نو ذره‌بینی ساخته است که با کمک کمره تلفن هوشمند می‌تواند ذرات کوچک حتی هموگلوبین خون و سایر عناصر نشان بده و از طریق اپلیکیشن از او در تلفن ثبت می‌کند. این ذره‌بین برای دکترها و دانشمندان در شناخت بهتر از ذرات که در اطراف موجود دارد یا در جنگل مفید تجربه روی حشرات و غیره مفید می باشد کمک می کند. دپل 3 نسخه مختلف با عدسه های اندازه های متفاوت در نظر گرفته شده است. با بحث تغییرات اقلیمی و وضعیت بد هوا یک مبتکر تکنولوژی در ایالت کالیفرنیا تمپست نوع سیستم هواشناسی خصوصی را ساخته که برای استفاده انفرادی در نظر گرفته شده است. تمپست با کمک گزینه هوش مصنوعی وضعیت هوا را بهتر و خوبتر پیشگویی میکند. این سیستم پیشگویی هوا میتواند وضعیت هوا را دقیقتر در اپلیکیشن مشخص خودش خبر بدهد. دانشمندان و آژانس های پیشگویی هوا نیز میتوانند که از این وسیله برای جلوگیری از صدمه وضعیت بد هوا استفاده کنند. اوربا نوع کیبورد نواختن موسیقی است که به شکل کوچک و هوشمند ساخته شده است. با این کیبورد هر کس میتونه نواهای موسیقی دول و تار و غیره را با کلیک روی آن که وسیله به شکل یک توپ کوچک ساخته شده است بنوازد. با وصل کردن به تلفن، تبلت یا سیستم ضبط صدا میتوان موسیقی را که علاقه دارین بنوازید. اوربا برای نواختن موسیقی در هر جای خواسته باشین دیزاین شده. با تکان دادن یا کلیک روی کلیدهاش ما میتونیم که صداهای مختلف همزمان بنوازیم. گیم جدید جستل واک و بیک هک اسم گیم جدید است که میتونه در تلفن‌های هوشمند یا پایگاه بازی گیم‌ها بازی کرد. این گیم افراد عصری را به افراد قدیمی وصل میکنه و در میان نقش ربات‌ها را در زندگی افراد نشان میده. یک شرکت سویدنی گیم‌ها را معرفی کرده که در او برخی از لوازمی که با شاه کار میکند و تاثیر آن را بر صحت بازگو میکند. نسخه امتحانی گیم در مغازه‌های اندروید و اپل اضافه شده است. این هفته برای علاقه‌مندان ساینس و مسائل فضایی چنل ناسا 360 معرفی می‌کنم. ناسا 360 در یوتیوب در چند سال اخیر ویدیوهای جالب در مورد فضا و مسائل علمی با زاویه 360 درجه را پست کردم که این چنل از طرف ناسا یا سازمان فضایی آمریکا تمویل می‌شود و تمام ویدیوهای مرتبط با مسائل نجومی و فضایی در این چنل می‌تونید که خودتون پیدا کنید و دنبال کنید.
یک شرکت نوپای تکنولوژی در شهر باستون ایالت ماساچوست شماری از موترهای جدید خودران را معرفی کرد. این شرکت آپتیموس راید نام دارد و می خواهد داخل رقابتی که گفته می شود در آینده پردرآمد خواهد بود شود. شرح بیشتر در این گزارش. شرکت آپتیموس راید یگانه شرکت نیست که می خواهد موترهای خودران بسازد، اما مسئولان آن می گویند که این نخستین شرکتی است که مسیر حرکت قابل استفاده برای موترهای خودران را در یک منطقه مزدحم شهر فراهم کرده است. این شرکت با همکاری شهر بروکلین ایالت نیویورک 6 موتر خودران را در منطقه صنعتی نیویارد این شهر به بهره برداری خواهد سپرد. راینچین رئیس شرکت اپتیموس راید میگوید که در پارک صنعتی بروکلین نیویارک در حدود 400 فابریکه تولیدی فعالیت دارد و مجموعاً 10,000 نفر در آن مشغول کارند. تمام کارمندان شرکت‌های خصوصی این پارک صنعتی با موتورهای خودران شرکت اپتیموس راید دسترسی خواهند داشت.
می توانم سوار این موتورها شوم و به قطار آهن بروم و در آنجا افراد دیگر سوار آن شوند و برگردند. لازم نیست موتور شخصیم را تا ایستگاه قطار برانم و با این کار در وقت و پول سرپجویی کرده و می توانم به طور مؤثر از ترانسپورت عامه استفاده کنم.
رقابت برای عرضه کردن موترهای خودران در سراسر جهان در حال افزایش است. اپتیموس راید و شرکت‌های دیگر در تلاشند موترهای خودران را در ساحات محدود فعال سازند. آرگو ای آی، بخش عمده موترهای خودران شرکت فورد، موتر خودران آزمایشی خود را یعنی مدل نیمه برقی فیوژن را معرفی کرد. توقع می‌رود سلسله موترهای خودران این شرکت برای سال 2021 برای بهره برداری آماده شود. ویمو، بخش موترهای خودران شرکت الفابت، آزمایش موترهای خودران را از ماه اپریل تحت عنوان روبوت تاکسی در ایالت آریزونا برای استفاده عامه آغاز کرده است و این شرکت میگوید که همکاری را با لفت، شرکت خدمات تاکسی آنلاین آغاز خواهد کرد تا به مشتریان خدمات عرضه کند. در حال حاضر استفاده از سیستم موترهای خودران در یک منطقه محدود تمرکز اصلی شرکت اپتیموس راید می باشد. موترهای خودران این شرکت شبیه تاکسی های مشهور شهر لندن است و فقط جای بیشتر برای راکبین دارد. اگرچه این موترها خودران است ولی برای موارد احتمالی مجهز با اشترینگ نیز می باشد. نظر به گفته آقای چن، آزمایش تکنولوژی موترهای خودران شرکت اپتیموس راید با حرکت در یک مسیر تکراری با موتر عادی و مجهز با هوش مصنوعی و نقشه منطقه آغاز خواهد شد.
اگر بارها در یک جاده رانندگی کنم با چهار راهی های آن خوب بلد می شوم. پیشرفت الگوریتمیک در 3-4 سال گذشته ما را قادر کرده تا برخورد مردم، پیشبینی چگونگی رفتار پیاده‌روها، چگونگی تغییر مسیر بایسکل رانان در جاده را ارزیابی کنیم. حرکت موترهای خودران در مناطق مانند چهارراهی تایمز شهر نیویورک به ویژه در جریان طوفان‌های موسمی بسیار مشکل خواهد بود. حل کردن این مشکل بیش از 10 سال وقت خواهد گرفت.
خدمات موترهای خودران شرکت اپتیموس راید در ابتدا راننده احتیاطی خواهد داشت. همچنان راکبین با اتکا به انجینرانی که از راه دور موترها را اداره می‌کنند از آن استفاده خواهند کرد. آقای چین میگوید که تا به حال موترهای آزمایشی این شرکت شاهد هیچ حادثه ترافیکی نبوده است. در اثر که شمار زیادی از مردم با قراردادهای کوتاه مدت مصروف کارند و با مشکل مخارج زندگی خود را فراهم می کنند، شمار دیگر از روی کارآمدن موترهای بدون رانندن نگرانند و می گویند که ممکن است باعث کاهش شغل در بازار امروز شود. اما آقای چین معتقد است که نواری های مانند موترهای خودران باعث ایجاد شغل های جدیدی خواهد شد و مردم در بخش های آزمایش، تولید و بهره برداری موترهای خودران کار خواهند کرد و شبیه تکنولوژی های دیگر فرصت کار در بخش های جدید ایجاد خواهد شد.
نمایشگاه سالانه موتر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا معمولا در آخر سال میلادی برگزار می شود و در آن شرکت های مشهور و بزرگ موترسازی جدیدترین محصولات خود را برای سال آینده معرفی می کنند. امسال در این نمایشگاه موترهای برقی بیشتر به نمایش گذاشته شده بود. شرح بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، شرکت اودی آلمان دومین موتر کاملا برقی خود را که ای‌ترون سپورت بک نام دارد معرفی کرد. معرفی این موتر بخش از برنامه بزرگ شرکت اودی است که می خواهد تا سال 2025 در حدود 30 نوع وسیله نقلیه برقی و نیمه برقی را به بازار عرضه کند. فیلیپ باربک یکی از مسئولان شرکت اودی میگوید که محصول جدید آنها قیمتی می باشد و مانند موترهای تیز رفتار کوچک طراحی شده است.
شما می دانید کاری را که ما می خواهیم بکنیم ساخت یک اودی واقعی و یک موتر کامل است که جدیدترین تکنولوژی ها را دارد و به شما این احساس را نمی دهد که با تبدیل کردن موتر باید بسیاری از ویژگی ها را از دست دهید. ما می خواستیم یک اودی واقعی بسازیم.
از سوی دیگر شرکت موترسازی کارما نیز دو موتر برقی را اینجا معرفی کرد. کارما شرکت تولید کننده موترهای لوکس برقی مستقر در ایالت کالیفرنیا است و در این نمایشگاه موتر ریورو جی تی اس و موتر آزمایشی اس سی دو را به نمایش گذاشت که نیروی حرکی آن 1100 هارس پاور می باشد. انجینران این شرکت ادعا می کنند که موتر آزمایشی SC2 در ظرف 1.9 ثانیه از 0 تا 60 مایل در ساعت سرعت می گیرد.
SC2 موتری می باشد که برای راندن طراحی شده است و موتری نیست که بخواهیم ویژگی خودرانی و حتی ویژگی درجه سوم خودرانی را در آن بکار بریم. این موتر برقی مجهز با بطری خواهد بود و برخی از سیستم های کمکی برای راننده را خواهد داشت، ولی فراتر از آن موتر راننده ها خواهد بود. کارما به عنوان موتر شناخته می شود که از دینامیک عالی برخوردار بوده و تعلیق اشترینگ و بریک های آن به طور فوق العاده انکشاف داده شده است. بنان شما این همه را با 1100 هارس پاور یک جا می کنید و موتر خواهید داشت که راننده را خرسند خواهد کرد.
بر علاوه تولید موترها، شرکت کارما در نظر دارد و پرزه های را که در فابریکه موتر ریورو ساخته می شود با شرکت های دیگر بفروشد. در بخش دیگر این نمایشگاه شرکت آمریکایی فورد نیز موتر برقی موسوم به مستنگ مچ‌ای را معرفی کرد که طراحی آن از موتر تیزرفتار سپورتی و مشهور این شرکت یعنی مستنگ الهام گرفته است. موتر معرفی شده مچ‌ای یکی از چندین موتر برقی است که شرکت فورد می‌خواهد تا سال 2022 به بازار عرضه کند. این شرکت در بخش موترهای برقی 11.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. همچنان در نمایشگاه شهر لس آنجلس شرکت لند روور موتر لند روور دفندر را پس از سالها معرفی کرد. این موتر برای آخرین بار در سال 1997 به بازار عرضه شده بود.
فکر می کنم به طور کلی موتر مشابه با این وجود ندارد. اجزای آن در آن وجود دارد که قصداً مشابه با مدل قدیمی آن ساخته شده است، اما در طراحی آن چیزهای مدرن هم وجود دارد که شما از یک موتر جدید توقع دارید. بنابراین از سه ویژگی آن یعنی توانایی حرکت در جاده خامه، جاده پخته و توانایی وصل شدن آن با اینترنت می توان یاد کرد.
در پهلوی موترهای جدید، این موتر لوکس بریتانیایی که در فیلم جدید جیمز باند به نام وقت برای مردن نیست استفاده شده، نیز برای علاقه‌مندان این سلسله فیلم‌ها به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه‌های بزرگ موتر در جهان هر سال در چند شهر بزرگ ایالات متحده راه اندازی می‌شود و فرصت خوب را برای شرکت‌های تولید کننده موتر فراهم می‌کند تا محصولات جدید خود را به بازدید کنندگان و رسانه‌ها معرفی کنند.
داود دیونی کاروان هیله ده چه ده خبران طول مطالب مو پخشید ده خبران پاکه وارم یادوانه اکرم د دې خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. تر بیا، الله حافظ.
360 میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج جائزہ لیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اور پاکستانی خواتین کہاں کھڑی ہیں.
اب وہ بوائز کلب والا جو ہے سلسلہ, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے اور اب اٹس ناٹ اے بوائز کلب.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال کی تھیم انویسٹنگ ان وومن ایکسلریٹ پروگرس, یعنی خواتین میں سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کو تیز کیا جا سکتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک میں ابھی تک صنفی برابری کا حد حاصل نہیں کیا جا سکا. پاکستان میں 49% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے اور 2023 کی جینڈر گیپ کی عالمی رینکنگ میں 146 ممالک میں سے پاکستان کا 142واں نمبر تھا. پاکستان کے لیے 2006 سے اب تک یہ سب سے بہترین رینکنگ ہے, جو کہ مختلف شعبوں میں آنے والے صنفی فرق میں کمی کی عکاس ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فیکٹ کہ پاکستان جینڈر گیپ میں نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں بھی سب سے نیچے کے ملکوں میں شامل ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے ممالک میں جینڈر گیپ جس رفتار سے کم ہو رہا ہے پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 75% پاکستانی خواتین باقاعدہ ورک فورس کا حصہ نہیں ہیں. تو دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں آج بھی خواتین زندگی کے شعبوں میں پیچھے کیوں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو خواتین کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. ساتھ ہی کچھ کامیاب خواتین کی کہانیاں بھی شامل کریں گے جنہوں نے بہت سے چیلنجز کا ذاتی طور پر سامنا کیا. امتیازی سلوک کا سامنا تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ہی کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ مخصوص امتیازی رویوں کا نشانہ صرف عورتوں کو بنایا جاتا ہے. فائزہ بخاری نے اپنے بلاگ میں خواتین کے خلاف تنگ نظر نظریات اور کچھ فرسودہ خیالات کا جائزہ لیا ہے.
آج کے اس جدید دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں, روبوٹس کا استعمال عام ہونے لگا ہے اور کئی ملک چاند پر دوبارہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ اب بھی خواتین کو ایسی روایات اور امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں, صرف ترقی پذیر ملکوں میں ہی نہیں بلکہ یہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی, جیسے پیریڈ شیمنگ یعنی ماہواری کے دوران خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا. مثال کے طور پر کئی کلچرز میں آج بھی ماہواری کے دوران خواتین کو عجیب رویوں اور روایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سے کچھ تو انتہائی نوعیت کی ہیں, جیسے نیپال کے کچھ مغربی دہی علاقوں کی ہندو کمیونٹیز میں آج بھی ایک فرسودہ رسم چاو پدی جاری ہے, یعنی پیریڈز کے دوران میں یا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد عورتوں کو غلی سمجھا جاتا ہے اور انہیں گھروں سے نکال کر جانوروں کے باڑے یا چھوٹی سی جھونپڑی میں بھیج دیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ پیریڈز قدرتی عمل نہیں ہے بلکہ ایک سزا ہے. بنیادی ضرورتوں سے آری ان تنگ و تاریک غیر اس جھونپڑیوں میں رہنے والی کئی عورتیں اور بچے مر رہے ہیں. حالانکہ 2005 میں نیپال کی سپریم کورٹ نے چاپدی کو غیر قانونی قرار دیا تھا, لیکن ابھی تک اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. بہت سے معاشروں میں عورتوں کو ان کے اپنے جسم سے متعلق بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں, جیسے کئی ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے فیصلے میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا یا انہیں مرد کی اجازت درکار ہوتی ہے. اس کے علاوہ کم عمری کی یا زبردستی کی شادیاں یا پھر جائیداد سے محروم کرنے کے لیے شادی ہی نہ ہونے دینا. جاب کرنے کی بات کی جائے تو کئی ملکوں میں اب تک ایسے قوانین موجود ہیں جو عورت کو ایسے پروفیشنز میں آنے سے روکتے ہیں جو ان کے لیے خطرناک تصور کیے جاتے ہیں, جیسے گلاس پالش کرنا, کانکنی بسیں یا ٹرک چلانا اور مختلف طرح کے اوزار کا استعمال وغیرہ. لیکن کام کے حوالے سے عورتوں کو ایک اور طرح کے امتیازی سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, یعنی وہ کام تو مردوں کے برابر کرتی ہیں گھنٹوں اور محنت دونوں کے اعتبار سے, لیکن انہیں تنخواہ کم ملتی ہے. یہ مسئلہ امریکہ میں بھی ہے, یہاں مرد کے $100 کے مقابلے میں عورت $82 کماتی ہے۔ میں ایج بائس پر بھی بات کرنا چاہوں گی، یعنی کسی کو اس کی عمر کی وجہ سے امتیازی سلوک کا نشانہ بنانا۔ یہ سلوک خاص طور سے خواتین کے ساتھ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں عام نظر آتا ہے۔ 40 یا 50 سال کی خاتون شوخ رنگ پہن لے، کوئی لپسٹک لگا لے تو تانے شروع۔ آپ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیں، شاید ہی کوئی فیمیل سیلیبریٹی ایسی ہو جسے عمر سے متعلق ٹرولنگ کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ خواتین کے خلاف باڈی شیمنگ بھی ایک کڑوا سچ ہے۔ عورت کا وزن کتنا ہونا چاہیے، اسے کیسا دکھنا چاہیے، اسے کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، شاید ہی کوئی خاتون ہو جس نے اپنی زندگی میں ایسی تنقید کا سامنا نہ کیا ہو۔ ٹیکنالوجی کو جدت کی انتہا تک پہنچا دینے والا انسان کیا خود اپنی سوچ اور رویوں کو جدید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ ویسے بائی دی وے، کیا آپ جانتے ہیں کہ 19 نومبر کو مردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ چلے خواتین کے عالمی دن پر مردوں کے مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہم صنفی امتیاز برت رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مردوں کو کس طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس معاشرے سے آپ کو کیا شکایتیں ہیں؟
یہ شکایتیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کمنٹس کے فارم میں اور اپنے فیڈ بیک کے فارم میں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا بھر میں اگر ہم ورک فورس میں شامل خواتین کی بات کرتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں سب سے کم خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ورلڈ بینک کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی خواتین کی ورک فورس میں شمولیت سب سے کم ہے، صرف 20% پاکستانی خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں۔ اب اگر بات کریں پاکستان میں خواتین کی مختلف شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی، تو پاکستان کی ورک فورس میں 40% خواتین ایسی ہیں جو گھروں سے کام کرتی ہیں، اور اگر پروفیشنل فیلڈز میں خواتین کی بات کریں تو ڈاکٹرز بننے والی صرف 65% خواتین ڈاکٹرز ہی کام کر پا رہی ہیں۔ درسو تدریس کے شعبے سے وابستہ خواتین کا تقریباً 40% اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، جبکہ تقریباً 26% خواتین کالجز میں پڑھاتی ہیں۔ ایک اور اہم شعبہ جس میں پاکستانی خواتین اپنا نام بنا رہی ہیں وہ ہے قانون کا، جس میں 12% خواتین وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے، گیلپ پاکستان کے مطابق صرف 1% خواتین اپنا کاروبار کر رہی ہیں۔ لاہور سے سمن خان نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی چند خواتین سے بات کی ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پیشوں کے آغاز میں ان کے لیے کیا چیلنجز تھے اور وہ ان شعبوں میں نئی آنے والی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔
میرا نام امارا اتھر ہے، سی ایس ایس کے ایگزامز دیے تھے میں نے، 2007 کی بات ہے، اور اب آج کا سی ٹی او لاہور ہوں۔
میرا نام رومینا قاضی ہے اور میں یہاں شوکت خانم ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہوں مولیکولر پیتھولوجی میں۔ میری پی ایچ ڈی 1998 میں مکمل ہوئی تھی، تو 1993-94 میں میں گئی تھی یو کے گلاسگو۔
میرا نام آمنہ خان ہے، میں شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل میں سرجیکل آنکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں۔ میری مینلی انیشیل ٹریننگ، ساری شروع کی ٹریننگ نیو یارک میں ہوئی ہے، اور پھر اسپیشلائزیشن کے لیے میں یونیورسٹی آف مشیگن این آربر میں میں نے اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کی۔
میرا نام رشتہ لودھی ہے، میرا پیشہ جو ہے وکالت ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب بار کاؤنسل بھی ہوں، اور ابھی ریسنٹلی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ویمن کی ریزرو سیٹ پہ پی ایم ایل این سے میں ایم پی اے بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہوں۔
میرا نام شاہدہ نذیر ہے، میں اس وقت ڈپٹی رجسٹرار ایگزامینیشن براج میں پوسٹڈ ہوں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں۔
1975-76 میں ہماری لیڈی کانسٹیبلس کے بیچز آ چکے تھے، جس کا مطلب ہے اس وقت نیڈ بیسس پہ تھوڑی سی خواتین کو یہ چانس دیا گیا کہ وہ پولیس میں آئیں، لیکن اوور دا ایئرز اس چیز کو وہیں تک محدود رکھ لیا گیا۔ 2007 میں یہ ڈیسیژن اراؤنڈ 2005-6-7 میں لیا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ پولیس سروس آف پاکستان میں بھی آ سکتی ہیں اور پرفارم کر سکتی ہیں۔ تو جو اس وقت جو رویے تھے لوگوں کے اور جو آج رویے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔
40s-50s میں پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم آئے تھے اسلامیہ کالج میں، تو آدمی اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا، تو یو نو کہ پشاور میں اس وقت کتنی اسٹرکٹ پردہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر پٹھان عورتیں کتنی ہیں یا لڑکیاں کتنی ہیں، تو اس میں سے دو عورتیں صرف کھڑی ہوئیں اور اس میں سے ایک میری والدہ تھیں۔ ہم لوگ ماشاء اللہ تین بہنیں، ہماری میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، دونوں بھائی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں۔ آئی واز ان اے میڈیکل ڈاکٹر، مائی مدر واز ناٹ ہیپی ود می، تو تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آئی پرومس میں یہ ڈاکٹر کا لفظ اپنے ساتھ آپ کو لگا کر دکھاؤں گی. اینڈ وین آئی گاٹ اے برٹش کامن ویلتھ اسکالرشپ تو میری والدہ بہت سپورٹیو تھیں, انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا.
سرجری ہمیشہ سے میل ڈومینیٹڈ فیلڈ رہے, زیادہ تر لڑکے اس فیلڈ میں جاتے ہیں, بہت کم خواتین ہمیں سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں ملتی ہیں. سو شروع میں تھوڑا سا مجھے ڈسکریج لوگوں نے کیا کہ بھئی اچھا تم کوئی لڑکیوں والی فیلڈ چن لو, گائنی میں چلی جاؤ, پیڈیاٹرکس میں چلی جاؤ. میرا انٹرسٹ اس میں نہیں تھا. اینڈ آئی تھاٹ کہ نہیں, اگر کوئی واقعی محنت سے آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے تو پھر مزہ اسی کام میں آتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو.
باہر پالیٹکس میں بھی اور باہر کی جو وکالت ہے اس کے اندر بھی خواتین کے لیے جو اسکوپ ہے وہ نسبتاً مردوں کے کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ محنت کے ساتھ آپ کا کنڈکٹ, بیہیویئر, آپ کا کریکٹر بہترین انداز میں آپ چلاتے رہیں تو باہر آپ کو آبزرو کرتی ہے اور آپ کو پے بیک بھی کرتی ہے.
میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کمپلیٹ کی. میری فائنل ایئر میں میری شادی ہوئی تھی اور میرا بیٹا تھا ایک ماہ کا, تو جب میری فائنل ایئر کے پیپر ہو رہے تھے تو میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کی. دوسری ڈگری ایم ایس سی میں نے تب شروع کی جب میرے بچے اسکول گوئنگ ہوئے, اور ایم بی اے تو میں نے جب میں جاب میں تھی تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ایگزیکٹو ایچ آر ایم بی اے جو ہے وہ کر لوں ساتھ. سو میری تینوں ڈگریز میری شادی کے بعد ہیں.
ہماری ریپ کی وکٹمس ہیں, ہماری چائلڈ ابیوز کے وکٹمس ہیں, وہ میل آفیسرس کے ساتھ بات اس طرح سے نہیں کر پاتے, وہ چھوٹے بچے ہیں. ہم نے خود چار چار سال کی بچیاں, پانچ پانچ سال کے لڑکے, ان کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل آفیسر ہو سٹنگ ود اس.
آئی ایم دی سیکشن ہیڈ آف ٹو لیبس ناؤ, مولیکولر پیتھولوجی, سائٹوجینیٹکس, دونوں ڈفرنٹ لیبس ہیں لیکن آئی ایم ہیڈنگ آل آف اٹ. تو چیلنج یہ تھا کہ وین آئی جوائنڈ دیئر ور ویری فیو ٹیسٹس, بٹ there were no tests for oncology, and naturally the challenge was to make it a center of excellence for oncology. So that's where I started working really hard.
جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ ذرا انیوژل چیز تھی کہ او یو نو ایک لڑکی سرجن ہمارے پاس آئی ہے. اب ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت فرق ہے. میری اپنی ٹرینیز میں بہت سی لڑکیاں ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں بہت سے ینگ لیڈی ڈاکٹرز ہیں, اینڈ دے ریئلی گڈ. اب وہ بوائز کلب والا جو ہے سلسلہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے اور اب اٹس ناٹ اے بوائز کلب.
میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے تو صرف خاتون ہونا کوئی آپ کی خامی ہو سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ اس چیز سے ہم ایک بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ دوسری طرف کا کاؤنسل یہ سمجھتا ہے کہ لیڈی آئی ہے نا تو یہ تھوڑا سا اچھا پرفارم نہیں کرے گی. وہ جو آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری محنت کر کے جائیں تو وہ جو مائنڈ بنا کر آیا ہوا ہے آپ اس کو شکست دے کے آئیں گے اس مائنڈ کے ساتھ.
اب آپ کو ملواتے ہیں نادیہ مومن سے. نادیہ مومن افغانستان میں ایک صحافی اور قانون کی طالبہ تھیں, لیکن طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد انہیں اپنا گھر بار پیچھے چھوڑنا پڑا. ایک خاتون افغان صحافی کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
نادیہ مومن کے پاس سب کچھ تھا, افغانستان میں ایک مقامی چینل انعکاس ٹی وی پر خبریں پیش کرنا اور جلال آباد کی ننگرہار یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے خواتین کو پرائمری اسکول سے آگے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا.
جب طالبان آئے تو میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی. صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں وکیل بھی بننا چاہتی تھی, لیکن طالبان کی واپسی کے بعد میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی.
اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ ایک صحافی اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی سلامتی کا خوف تھا.
ابتدا سے ہی مسائل تھے. مجھ پر دو بار حملہ کیا گیا. انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. میرے ساتھ ہی ہلاک ہوئے.
اپنے گھر, میڈیا اور وکالت میں کیریئر کے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر 20 سالہ صحافی اب پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم ہیں. ان کی کہانی انوکھی نہیں ہے. طالبان کی واپسی کے بعد سے اب تک ہزاروں صحافی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق 80% سے زائد خواتین صحافی اس پیشے کو چھوڑ چکی ہیں.
ایران، افغانستان اور ان جیسے دوسرے معاشروں میں جہاں خواتین کو عوامی مقامات پر جانے کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں ان کے حقوق کو خاص طور پر خطرہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوز انڈسٹری کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اس شعبے میں ان کی آواز غائب ہے۔
انعکاس ٹی وی میں نادیہ نے حالات حاضرہ اور انٹرٹینمنٹ پر رپورٹنگ کی، وہ خواتین کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے ایشوز میں کام سے لطف اندوز ہوتی تھیں، لیکن وہ کہتی ہیں اس طرح کی رپورٹنگ اب ممکن نہیں ہے۔
جو صحافی اب بھی وہاں رہتے ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہر روز، ہر ہفتے اور ہر مہینے ان پر ایک نئی پابندی عائد کی جاتی ہے، وہ سکون کا سانس لینے کے لیے اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوں گے۔
نادیہ اور ان کے بھائی نے تحفظ کی تلاش میں افغانستان چھوڑ دیا، لیکن پاکستان نے ایسے افغان شہریوں کو زبردستی ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے جن کے پاس دستاویز نہیں ہے یا ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ نادیہ کے پاس ویزا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں زندگی غیر یقینی محسوس ہوتی ہے۔
میں ذہنی سکون کے لیے پاکستان آئی تھی، کم از کم ہر روز کے پریشان کن اور خطرناک ماحول سے دور ہونے کے لیے، لیکن مجھے یہاں بھی سکون نہیں ہے۔
نادیہ کہتی ہے کہ وہ ایک نئی پناہ تلاش کرنا چاہتی ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں، اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور افغان خواتین کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ مسکا صفی کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
افغانستان میں عمومی طور پر ایک بحران کی کیفیت ہے، مگر خواتین کے لیے حالات اور بھی بدتر ہیں۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری کہتی ہیں کہ افغانستان میں خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ صورتحال بدستور سنگین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان خواتین کو توجہ کی ضرورت ہے اور عالمی برادری کو انہیں اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ نے رینا امیری سے افغان خواتین کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کی۔
اس کی مثال نہیں ملتی جس منظم طریقے سے افغان خواتین پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے اور انہیں شدید نتائج کا سامنا ہے۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے افغان خواتین نے جس معاملے کو واضح کیا ہے، جس کا میرے خیال میں ہمیں واقعی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی برادری کے اراکین یا افغان کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، تو وہ ہماری 50% خواتین کو شامل نہیں کرتے جو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر میں بھی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کیونکہ انہیں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور خطرے کا سامنا ہے۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے مجموعی طور پر صورتحال غیر معمولی طور پر مشکل ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور اپنے شراکت داروں اور افغان خواتین سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے مخصوص اقدامات کی حمایت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم ہے کہ فی الوقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر عالمی توجہ ہے، اور اسے افغانستان کے ساتھ کام کرنے والے ہر ملک میں ترجیح کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جب سلامتی کونسل نے خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر ایک قرارداد منظور کی، تو 70 سے زائد ممالک نے اس قرارداد پر دستخط کیے، یہ باور کراتے ہوئے کہ خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال، ان کی تعلیم اور روزگار تک رسائی نہ ہونا، معاشرے میں ان کی شرکت نہ ہونا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا عالمی برادری سمجھتی ہے کہ کوئی دفاع نہیں۔ اور جس چیز سے مجھے خاص طور پر خوشی ہوئی وہ یہ کہ جن ممالک نے اس پر دستخط کیے ان میں سے ایک تہائی سے زیادہ مسلمان اکثریت والے ممالک تھے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں نے اپنی کوششوں اور او آئی سی اور مسلم اکثریت والے ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نہ صرف افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس سے بہت سے مسلمان ممالک کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جنہوں نے واضح کیا ہے کہ جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس طرح مسلم دنیا میں اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔
گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین کے حقوق کے بارے میں کتنا کام ہوا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے شلپی چیٹرجی ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا حصہ رہی ہیں اور آج کل نیو یارک سٹی الائنس اگینسٹ سیکشل اسالٹ سے منسلک ہیں۔ یہ ادارہ تعلیم، آگہی اور ریسرچ کے ذریعے جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ بہت شکریہ ایشل پی آپ کا ہمیں صبح موقع دینے کا اور بات کرنے کا. آپ کا اور آپ کا ادارہ جو ہے کئی شعبوں میں خواتین کے ساتھ کام کا تجربہ رکھتا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سنگل موسٹ اور سب سے کامن چیز کیا ہے جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو چاہے پاکستان ہو یا امریکہ آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟
آئی تھنک جو سب سے بڑی چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی کرتے ہیں اور گھر کے لیول پہ بھی جو کرتے ہیں اور بڑے بیسک لیول پہ کرتے ہیں وہ ہے جینڈر اسٹیریوٹائپ ہے, جینڈر رولز یا پیٹریارکی, جس طریقے سے کلچر ہے, جس طریقے سے ہم ایک وومن کو ہم لوگوں کلچر میں یا سوسائٹی میں جس جو اس کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جس طریقے سے اس کو ایک اوپن اور لبرل لائف سے پریونٹ کیا جاتا ہے, آئی تھنک دیٹ از دا مین پرابلم, بیکاز ایک دم چھوٹے سے ہی ایک جینڈر رولس میں ایک باکس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لاز اگر ہے بھی رائٹ, کیونکہ لاز تو ٹھیک ہے, پالیسیز تو ٹھیک ہے, پر واٹ میٹرز اس کی گھر پہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس بچی کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہی بچی بعد میں ہو کے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر دے آر دا ونس ہو آر پرابلی میکنگ ڈیسیزنس اینڈ سم ٹائمز دوز ڈیسیزنس آر انفلوئنسڈ بائی واٹ دے ہیو بین تھرو رائٹ. سو آئی تھنک جو کلچر ایک ویری بیسک لیول پہ جو پیٹریارکی ہے, جو جینڈر بائسز ہیں, اس کی وجہ سے ہی موسٹلی ہم جینڈر بیسڈ وائلنس دیکھتے ہیں.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ گھر پہ جو لڑکیاں فیس کرتی ہیں یا جو وہ دیکھتی ہیں وہی آگے جا کے امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل ہیں. تو کیا بدلا ہے گزشتہ ایک سال میں اگر ہم خواتین کے حقوق یا انہیں با اختیار بنانے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو
پچھلے ایک سال میں جو میری آرگنائزیشن نے ایک بڑا کام کیا ہے وہ ہے ایک اڈلٹ سروائیورز ایکٹ, اور اس کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ نیو یارک میں اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشن جب ختم ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, سیکشل وائلنس ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ کیس نہیں فائل کر سکتے تھے رائٹ, لیکن 2022 میں ایک اڈلٹ سروائیورز ایکٹ پاس ہوا جس میں اگر وہ اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشن ختم ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ کیس فائل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب کسی کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, سیکشل اسالٹ ہوتا ہے, تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم یو نو جسٹ ٹو پروسیس اٹ, اور پھر وہ ہیلنگ کا پروسیس اسٹارٹ کریں یا وہ کیس فائل کریں, اور اس میں سے کسی ایک چیز کو زیادہ امپورٹینس دینا از ناٹ فیئر. سو پیپل شوڈ بی الاؤڈ ٹو ٹیک دیٹ ٹائم ٹو ڈیسائڈ وین دے آر ریڈی. سو یہ اڈلٹ سروائیورز ایکٹ جو پاس ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن.
شلپی, آئی وڈ پریفر کہ, اور خاص طور پہ میری آڈینس چونکہ اردو سمجھتی ہے, تو اگر آپ ہندی میں بات کر سکیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا. تو پاکستان یا پاکستان کے ممالک میں اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں تو جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے خواتین کو با اختیار بنانا یا ان کے مسائل کے حل یا ترقی کے لیے کسی ٹھوس پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟
میں تو ابھی میں پریونشن میں کام کرتی ہوں جس میں یہ ہے کہ کوئی جو درگھٹنا ہو اس سے پہلے ہی ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں رائٹ. تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم کیسے وہ صحیح تعلیم دے سکیں بچوں کو کہ وہ آگے چل کر صحیح ڈیسیشنس لیں, ایک ہیلدی اور سیف ریلیشن شپ بنائیں. اور اس میں کیول صرف لڑکیوں کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے رائٹ. Women's right is human rights, and I think اب وقت آ چکا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میل الائز کو اس موومنٹ میں انکلوڈ کریں, زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو, آدمیوں اور عورتوں کے بیچ کا جو ڈفرینس ہے وہ ختم کرنا ہے اور ہم لوگوں کو ساتھ میں آگے بڑھنا ہے. میرے خیال سے تبھی ہم وہ ایک سوسائٹی جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیف ہو, ہیلدی ہو, ریلیشن شپس اکویٹی پہ ہو, کہ سب کا برابر درجہ ہے سوسائٹی میں, آئی تھنک تبھی ہم وہ اچیو کر پائیں گے.
لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں, صنفی امتیاز کی بات کرتے ہیں, تو دنیا بھر میں آج تک صنفی امتیاز کہیں اچیو نہیں ہو سکا, چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں, حالت بہتر ضرور ہے لیکن آج تک صنفی برابری نہیں ہے کہیں, جینڈر ڈسکریمنیشن ابھی بھی موجود ہے اکراس دا گلوب.
بالکل صحیح بات ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ساؤتھ ایشین پرابلم ہے یا انڈین پرابلم ہے یا پاکستانی پرابلم ہے, یہ پرابلم ہر جگہ ہے اور اس کے لیے ہر جگہ کام بھی ہوتا ہے, الگ الگ جگہ پہ کام ہوتا ہے, الگ الگ طریقے سے کام ہوتا ہے. پر ابھی میں نے لاسٹ کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی آر آل کمنگ ٹوگیدر, لائک سوشل میڈیا کی وجہ سے بولیں, یا اگر ایران میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو امریکہ میں بھی اس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں رائٹ, اگر انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہم لوگ सब साथ आ रहे हैं बट दिस इज ट्रू कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है.
आर यू कंसर्न्ड अबाउट दैट? आप उस पे तशवीश है आपको कि ये अभी तक पूरी दुनिया से किसी भी लेवल पे खत्म क्यों नहीं हो सकी? 30 सेकंड्स क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सके.
ये कंसर्न बहुत ज्यादा है क्योंकि ये चीजें हर किसी को इम्पैक्ट करती है, राइट? केवल औरतों को इम्पैक्ट करती है ऐसा नहीं है, हर किसी को इम्पैक्ट करती है. सोसाइटी में एक सेफ रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप के बेसिस पे, फाउंडेशन पे जो अगर सोसाइटी बिल्ड हो तो डेफिनेटली वो सेफ्टी है, वो सबके लिए अच्छा है.
तो आप समझती हैं कि ये पूरे मुआशरे को इम्पैक्ट करती है. बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी चटर्जी, आप हमारे साथ.
थैंक यू.
मैंने अपनी फैमिली की सारी ख्वातीन को वुमेन डे विश कर दिया है, आप भी ऐसा ही कीजिए. इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.